په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. د جمعې ورځ ده، د مرغومي یاجدې لومړۍ نیټه د دسمبر 28مه. په پیل کې خبرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تال او چال پروګرام خبريږي. د جمعې ورځ ده، د مرغومي یاجدې لومړۍ نیټه د دسمبر 28مه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره UNMAS وایي په افغانستان کې ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. دغه ادارې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ماشومان په دغو چاودنو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو زیات شمیر جوړوي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره وایي چې له خپلو شریکانو سره یو ځای د ناچاو د مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په لړم یا اقرب میاشت کې ویلي و چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه ولسوالیو کې ماینونه او ناچاو د مهمات شته. وچا ویلي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاو د مهمات ختم سوي نه دي. د طالبانو یو چارواکي پرون ویلي چې د هر عمر نجونې په دینی مدرسو کې د زده کړې اجازه لري. تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون پنځشنبه راپور ورکړی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دولت تر ولکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر عمر کوم محدودیت نشته. د دې په وینا یوازنی شرط دا دی چې نجونې د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کښېنول سي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ملګرو ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې نجونې کولی سي په دیني ښوونځیو کې چې په مدرسو مشهور دي تعلیم وکړي. وتنبای وویلی د لات سرګند نه د چی په دغه مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسیږي او کنه، او دا هم سرګند نه د چی څونجونی مدرسو ته ځي. څه باندې 800 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او تر یو کال زیات وخت کېږي چې په پانتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په خپل ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې شغلی متقی د یو هیات په مشرۍ د فلسطین په باب په یو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی. د هغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه سوی دی. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو ایران له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي د زاهدان له یوه زندانه افغانستان ته د 200 نورو افغان بندیانو د لیږد خبر ورکړی دی. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون په یو اعلامیه کې د نیمروز د بهرنیو ارتباطاتو د رئیس مولوي یره محمد حقیر په وینا ویلي چې دغه 200 افغان بندیان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله په ایران کې نیول سوي وو چې په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل سول. حقیر ویلي چې تېره اونۍ هم 193 بندیان تر خوشې کېدو وروسته نیمروز ته ستانه کړی سوي دي. ویل سوي په تېرو څو میاشتو کې په نهو پړاوونو کې 480 تنه بندیان له ایرانه نیمروز ته ستانه کړی سوي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری او د هغوی همکارو مؤسسو په بامیان کې د ښځو په مشرۍ د سوداګرۍ د ودې او د ژوند د فرصتونو د زیاتوالي په هدف یو سوداګریز مرکز پرانیست. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپله ایکس شبکه کې ویلي چې دغه مرکز 40 دوکانونه لري او د ښځو لخوا اداره کیږي. افغان سوداګرو ښځو د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلی کړی دی. د اسرائیل د مدافعانو یوې ډلې پرون وویل چې په غزه کې د یرغمل سویو اسرائیلیانو په خلاصون کې د نه اقدام له کبله د سره صلیب نړیوال کمیټې پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی دی. د شهرات هادین په نوم دغه شیارخي بنسټ په بیت المقدس کې د څلورویشتو یرغمل سویو کسانو د کورونایو په استازیتوب دغه شکایت درج کړی دی. دغه بنسټ د سره صلیب پر نړیواله کمیټه انتقاد کړی چې د ادعاو له مخې نه دي توانېدلې په غزه کې د اختطاف سویو اسرائیلیانو د کتنې او د هغوی د خوندیتوب لپاره خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کړي. د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغه وروسته په غزه کې جګړه پایل سو، خو د هغه لنډمحاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د جنو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل سیوي کسان خوشی سول. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا نن جمعه ویلي د دغه هیواد چارواکو په دې دورشو ولایتونو کې 304 کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک نیولی دي. یارلیکایا په خپل ایکس شبکه کې لیکلي زیات مشکوک کسان د ترکیه په دریو لویو ښارونو انقره، استنبول او ازمیر کې نیول سوي دي. د هغه په وینا په دې اړه په ټوله ترکیه کې عملیات سوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر لیکلي چې دوی به هیڅ تروریست اجازه ورنکړي چې د سولې او د خلکو د یووالي په وړاندې سترګې پرانیزي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه، خو وروسته ډېره وځپل سوه. دغې ډلې بیا هم خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. داعش ډلې په ترکیه کې هم یو لړ حملې کړي چې په هغو کې د 2014 کال د جنوري د لومړۍ نیټې حمله شامله ده چې په نتیجه کې 9 کسان وژل سوي وو. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان وایي د دوه اړخیزې غونډې لپاره یې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي بلنه منلې ده. دوی به تر ډیره په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د یو ځای کېدو پر موضوع بحث کوي. دا به د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړۍ غونډه وي. اوربان پرون پنجشنبه په بوداپست کې په یوه کنفرانس کې وویل چې هغه د ډسمبر پر 10 د ارجنټاین د نوي ولسمشر د لوړی مراسمو په څنډه کې له زیلینسکي سره د لنډو خبرو پر مهال له دې سفر سره موافقه وکړه. اخوا تیره اونۍ د اروپایي اتحادیې په یوه غونډه کې اوربان د کیف لپاره د 500 میلیارد یورو د مرستې له تصویب سره مخالفت وکړ. اوربان د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو څخه یوازنی حکومتي مشر و چې له دې وړاندیز سره مخالفت وکړ.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر وضعیت خبري وکړه او یو ځل بیا یې په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایو غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل افغانستان له بیلابیلو ناورینونو سره مخامخ دی. د ښځو حقونه، لوږه، پر شیعه مذهبو بریدونه، د بیان ازادۍ محدودول او د طالبانو د حکومت لخوا د فعالانو او خبریالانو خپل سره نیول او د هغوی شکنجه هغه مسالې وي چې نوموړي ورته اشاره وکړه. میرمن اوتمبایو د افغانستان په اړه د نړیوالو د یوې اجماع غوښتنه وکړه. ملګري ملتونه د افغانستان په اړه دغه غونډه داسې مهال جوړوي چې دوی په خپل اډانه کې د طالبانو د حکومت استازي نه دی منلی او تازه همدا اونۍ د افغانستان د استازي د ټاکلو په اړه خپل پریکړه د دریم ځل لپاره وزنډوله. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پرله پسې اندېښنې په څه معنا دي؟ آیا دغه اندېښنې د افغانستان د وضعیت له ښه کولو سره مرسته کوي؟ ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادۍ په څپو کې همدې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د نړیوالو چارو کتونکي او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د امریکا په ویسکانسن دولتي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي نجیب آزاد، د سویډن په لون پوهنتون کې د بشري حقونو څیړونکي ابوالاحرار رامسپور او لیکوال او سیاسي شنونکي اسمت قانی. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، ستړي مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرله پسې اندېښنې د افغانستان په اړه په څه معنا دي؟ او دغه اندېښنې لتیر یو تقریبا شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ښودل کیږي، تر اوسه فکر کوئ کوم ځای نیولی؟
سلامونه درنښت. بېل شکه چې د ملګرو ملتونو په ګډون تقریبا ټول نړۍ ټولو هیوادونو د افغانستان په اړه خپل اندېښنې په وار وار شریکې کړې دي، لیکن دا ځلې د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې او دا چې تر دې وروسته به ځای ونیسي لکه په تېره کې چې ځای نه دی نیولی، یو څه متفاوت وي. متفاوت په دې معنی چې دا په لومړي ځل دی چې د امریکا په دریځ کې تر یو بریده د طالبانو په خلال باندې ځینې تغییرات لیدل شوي دي. تر دې وړاندې داسې لیدل کېدل چې د امریکا دولت او ډېری چارواکي د طالبانو له وضعیت یا د طالبانو هغه ډول چې د حکومتداري کوي ډېر زیاتې ښکاره ناراضي نه ښودله، هم مرستې هم کولې او په ډاګه حتی تر دې بریده پورې چې هلته د الزاویې په څېر غونډې کس وژل کېږي لکن د طالبانو په حق باندې څرګندونې ونه شوې یا طالبان نه ترهګر یا سوله په تېره کې دا دلې متفاوت دي. د هغه دوه درې سناتوران سره چې زه شخصا په تېرې یوه میاشت کې کېناستلی یم او ځینې پوهنتونونو کې چې د ځینو پالیسي میکر سره ما شخصا خبرې کړې دي، د امریکا په دریځ کې ډېر زیات تغییر راغلی طالبانو په حق باندې او دا تغییر په ملګرو ملتونو په دریځ باندې مستقیما تاثیر لري او دا تاثیر بیا کېدلی شي چې په راتلونکي کې د تېر په څېر نه په راتلونکي خپل اغېز ولري. په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې کوم وضعیت چې روان دی هغه د هیچا لپاره د منلو نه ده. بشري حقونه په بشپړ توګه پایمال شوي دي، بشري حقونه هر ورځ نقض کیږي، همدارنګه کوم نړیوال اصول چې دي، ډیپلوماتیک اصول چې دي، کوم نړیوال عرفونه چې دي، دغه عرفونو له مخې چې هیوادونه یا سټیټس خپل هغه نیشنز او بیا د ملتونو تر څنګ یو سیاسي ساختار لري چې هغه د همغه نړیوالو سیاسي عرفونو فرهنګ له مخې د نړۍ سره راکړه ورکړه لري، هغه په افغانستان کې موجود نه دي او دې نه موجودیت نړۍ دوه نیم کال وروسته سره د دې چې په وخت نا وخت بیلابیل هیوادونو بیلابیل سازمانونو د ملګرو ملتونو په ګډون اروپایي ټولنې همدارنګه اروپایي پارلمان حتی د منځني ختیځ هغه د اسلامي سازمان په نامه چې کوم سازمان دی دا ټولو د طالبانو د کلورو څخه ناراضي ښکاره کړې ده په وار وار، لیکن هغه ډول چې توقع و چې تاثیر به ولري هغه تاثیر ځکه نه دی لرلی چې هغه زبرځواکه هیواد چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو ټول خپل تاثیر لري، حد اقل 50% فنډ ورکوونکي د ملګرو ملتونو متحده ایالاتونو د سیبیر نیغ دریز نه درلودی، لیکن دا دلیل دل کیږي چې د امریکا په سنا د امریکا په کانګرس کې د بحثونه بیا راپورته شوي دي د طالبانو په حق لبانې د افغانستان په حق لبانې دریز کې تغییر راغلی دی او دا دریز پر ټولو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي توګه په ملګرو ملتونو خپل تاثیر لرلی سي.
کور ودان آزاد صاحب راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. ښاغلی جانباز، ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د پرونی غونډې اساسي پیغام افغانستان لپاره څه و؟
مننه ښاغلی لودین، تاسو ته او ټولو دوستانو ته اوریدونکو ته ګوري، زما په نظر متاسفانه هغه کوم پراګندګي چې لیدل کېده او د شي کاري ده چې کېدای شي یو انسجام پکې رامنځته شي، خو متاسفانه بین ملي حالات منطقې وضعیت ته په کتو موږ وینو چې د بین ملي ټولنې د څه د منطقې او څه د فراه منطقې لیدلوري په منځ کې تفاوت ډېر عمیق شو. که تاسو یو د بیړنۍ نظر هم واچوئ، د روسیې د فدراسیون نظریاتو ته، د ایران نظریاتو ته، د پاکستان نظریاتو ته بیا مقایسه کړئ مثلا د امریکا او د برطانیې او د نورو هیوادو سره، تاسو به وګورئ چې دې کې ډېر لوی توپیر شته دی. دې ترتیب هغه وحدت نظر د افغانستان په ارتباط په اوسني شرایطو کې ځین نه وینم او دا د افغانستان په خیر هم نه ده، د منطقې په خیر هم نه ده. متاسفانه چې طالبانو خو نه شو کړی چې دننه په کور کې دا د بین ملي سازمانو نظریات خو البته شدیر مهم دي بېده شکه، خو دننه په کور کې د افغانستان وضعیت ډېر مهم دی. متاسفانه چې طالبو هغه کارخانګي چې په افغانستان دننه په کور کې باید کړی وای چې هغه د مسؤلیت اساسي کرښې دي هغه لاس ته راوړلی وای او په دې مسیر کې کار کړی وای، دې مسیر ته روان نه شول او قانونیت په افغانستان کې حاکم نه شو، مسؤلیت لاس ته رانغې، انتخابات خو پرېږده پر ځای. نو په دې ترتیب دنیا دې ته هم ګوري او د بلې خوا یو چې مسؤول هیوادونه دې کې البته چې خپل هغه بشري کومکونه به جاري ساتي افغانستان ته، چې که تاسو زوی دا ویناوې لیدلي اوسېږي او د روزا اتنبایون راشرو تر نورو هیوادو استازو پورې په یو شي ډېر ټینګار کېږي چې افغانستان سره باید بشري مرستې جاري وساتل شي، ځکه چې سیاسي حالات یو خواته خو د افغانستان خلکو وضعیت نن سبا ښه نه دی او هغه ورځ تر بله خرابېږي. هم دی وینا که در روز آتن بای وقت تاسو گوری اگه که ویل کیگی چه پنزی وقتو که پا افغانستان که با تر شل میلیون زیاد خلق دولگی سر مخامخ شی نو دا آقا طول بی مسئولیتی در طالبانو چی وی نشو کری چه خپل زنن پا کور تعریف سیاست تعریف کی بین ملی تعریف سیاست خپل تعریف کی گواندیانو سر البته گواندیان خپل آتاف لری آقای پا افغانستان که نور خپل مشروع و غیر مشروع اهداف لري چې هغه تعقیب کوي خو په ټولیز توګه زما نظر لودین صاحب دا دی چې په ملي ټولنه په افغانستان کې دخالت کوي مشروع و غیر مشروع منافع لري خو متاسفانه حالات خپل د طالبو څخه کړکیچن شوي دي ځکه چې دوی هغه اساسي کارونه چې باید کړی وي
و کور ودان جان باسب روس ته بحث دمو ور کور از چې نور میلمانه هم منتظر پات نشي د سر خبر به وره خغلی رامسپور تاسو د سویډن په یو پانتون کې د بشري حقوقو څېړونکو چې فکر کوي د جنسيتي اپارټایډ بحث هم پر لبسي یادېږي او طالبان تورنیږي چې دوی په افغانستان کې جنسيتي اپارټایډ کوي دغه جنسيتي اپارټایډ په نړۍ کې هم تاریخ لري مثلا په جنوبي افریقا کې هلته تر ډیره مثلا هغه نلسن منډیلا د سیاو مبارز یادېږي چې لدغه حقوقو سره مبارزه وکړه بل اخر دغه حقوقو تر لاسه کړن نړیوال چې جنسيتي اپارټایډ یادې په افغانستان کې هدف څه دی او د طالبانو حکومت فکر کوي آیا انعطاف پذیری خودلې شي په اوږدې راتلونکو کې چې دغه جنسيتي اپارټایډ لمنځه یوسي
امونه تاسو ته درنو ملمنو ته او رادیو درنو اوریدونکو ته متاسفانه دا جنسیتی تبعیض چې نن سبا د افغانستان په ارتباط ډیر یادیږي دا خو کچېری مونږ او تاسو د تاریخ ته وګورو یو خو مونږ تبعیض نژادي لرو چې د هغه د جنوبي افریقا په کیس کې هغه صدق کوي خو د افغانستان مثلا لیک کوسر توپیر لري ځکه چې دلته جنسیتی توپیر یا جنسیتی تبعیض مثلا مطرح ده لا اول ورځ څخه چې متاسفانه طالبان قدرت ته ورسېد تر اوسه پورې دوی د خوځو او جنکانو په مقابل کې د ډیر سیستماتیک تبعیض څخه کار اخیستی دي او دغه سیستماتیک تبعیض د دې موخه ده چې تقریبا دوی د خپل د اجتماع څخه محو کی تر اوسه تقریبا شپږ اتیا اکشنونه یا شپږ اتیا موارد دي چې د امریکای د سول انستټیوټ هغه لیست کړی دي او په دغه شپږ اتیا مواردو کې یعنی کوم دینی توجیه هلته نشته حقوقي توجیه نشته برعکس ځینې موارد داسې دي چې حتی د شریعت او د بین المللي موازینو په مقابل کې دوی هغه عملي کړی دي لکه د تعلیم مسله اوس تاسو فکر وکړئ چې په سلګونو زره افغان انجینران د تعلیم نه پاتې دي همداسې په سلګونو زره د عالي تحصیلاتو څخه پاتې دي نو داسې نه کېږي چې افغانستان مثلا په ټول اسلامي نړۍ کې داسې یو سیمه وګرځول شي چې هلته د ښځو تعلیم منع وي یو د کرکې او د تبعیض یو نمونه وګرځي نو معلومداره چې په دغه مثال باندې دنیا نن سبا ډېر متوجه دي بین المللي بشري حقونو مؤسسات چې دي نن سبا په تېر دوو کالو کې دوی خپل راپورونه او گزارشات ورکړي دي چې متاسفانه دغه تبعیض په سیستماتیک ډول دی داسې تبعیض نه ده چې یوازې واخیستې وي بس خلاص نو دوی هر کله او هر وخت غواړي چې دغه د ژوند چاپیر او د تعلیم حق او نور حقونه ښځو او جنکانو باندې محدود کړي تر اوسه دنیا په دې باندې په یو جامع توافق باندې نه دی رسېدلی چې آیا دی تبعیض جنسیتي په رسمیت باندې وپیژني او کنه خو خبره اته ور باندې جریان لري او کچېری دغه مسله دوام ومومي زه به فکر کوم چې بل اخر دنیا وړ په دې باندې به قانې شي چې دا واقعا یو جنسیتي تبعیض دي او دا به د بین المللي کنوانسیونونو په چوکاټ کې حتی کېدای شي دوی درج کړي
بله کور ودان رامسپور صاحب قانې صاحب ستاسو په نظر نړیوال اندېښمن دي پر لپسې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپورتر په پر لپسې ډول یعنی په میاشتواره یا په هر روبو کې د کال د افغانستان په اړه راپور وړاندې کوي وضعیت د اندېښنې وړ ښیي نه یوازې دا چې د ستونزې کمیږي بل اخر زیاتیږي له پرونی غونډې د ملګری ملتونو داسې ښکاري چې هلته د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ناورینونه دي په خو یو ناورین یادی دا ما اوس ناورینونه بیلابیل یادیږي څه لامل دی چې وبل ځای نه خوري او وضعیت نه کیږي
سلامونه ملوانو تاسو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا مسله په دې اندازې پر استخباراتي ده او دغه استخباراتي ابهام هم په زمغه غوري
تاسو واغلو قانې سره مهرباني وو
بلې او دغه استخباراتي ابهام هم د سازمان یافته ده یعنی تنظیمی او په ډیر قوت سره تنظیمی ستپ بای ستپ کله کله نړۍ په دغو کې موږ داسې نادر د ریزونو وګورو نړۍ په موقفونو کې افا د ریزونو چې اسلامي جمله سره ملګرو ملتونو سي وخت ډېر تعقیب کوو سي یاره تعامل دي چې له طالبانو سره تعامل له یو مشروع دغه سره سیستم سره کېږي تعامل له نسبتا مشروع سیستم سره کېږي او بیا له دې نسبتا مشروع اول په افغانستان کې حالات داسې دی چې ول ډالر غلي دا او هغه ډالر په خپل منځو کې متحد نه ده په کډ دې ته متحد ده چې خپل دغه لمانځي یوسي او تم تنور لمانځي یوسي تمدن لمانځي یوسي تعلیم لمانځي یوسي او خپل هغه درځنه چې بالکل له یو ډېر له دیني د قصو هم نه دی راوتلي بالکل د قبل الاسلام دی عربو د جاهلیت د دورې ځینې دغه د دې په وګونو کې ویل دي اسلام هم په دغه شکل توجیه کوي اسلام هم په دغه شکل خلکو ته وښيي مثلا چې دونه دغه به یو بهش بداره کم یو جنت بداره کم یو چاته ورځي چې هغه دغه ښځې په ساتر کې ښځې بیرون راونه وځي او حتی دا 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 د اسلام دغه کنداز خبرې په اسلام کې نه چې ښځې د پکور وي ښځې د بندې وي ښځې د پکسلورو دیوالونو کې پاتې وي ښځې د بې وسې وي ښځې د بې کسې وي ښځې د ډوډۍ ونش کوه دغه کې یعنې د رسول الله لومړی مېرمنه د عربو تر ټولو ډېر ستره تجاره وه هغه خپله باندې دغه د لوړې تجارتي نتورک د لوړې خلګي استعمالول دغه ول اما د تنظیم ملاسه راشي بس باندې د ذهنیت باندې د شخصه چاله کوره دا وېست دی الله قهر باندې وي دته په دې د دې په څیر چې یو بجلیګر ملاره دی بجلیګر په نامه باندې خلک یو سم دي چې په نړۍ کې او دا د دې کړي استخباراتي دغه د ما بیا ورسته د پښتنو وکول یعنی د په دغه بالا باندې یو دغه کې دي چې تقریبا اتلس کور د لوګو هر یو په تاسو کې یو ملاو دونه جیدت ورسره چې د بیک گراوند دغه کې یو دغه استخباراتي دغه لین کې د لوډي یو خارجي بهرنۍ استخباراتي دین کې د لوډي یو لغزه کوي دغه کول یو سهار ما شام برابر ته چې یاتي په پنده نمبر ولاو اخر سمات دغه کې په لاس راشي او زدا دومره د بای او تواخه موداوی و هم او دا راوځي په کوڅه کې داسې او په مرکز کې خاصه اما د سیاسي ذهنیت افغانستان تر وصلې ده چې نه له دین سره دغه لري تعلق لري نه له اسلامي اخلاق سره تعلق لري نه له بشري موازین سره دغه لري او دا دنیا په کسره وصلې ده زما زفر د پاپ 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 خد باور درته ویلای شي چې دا خلک د دې ور نو شي یو پوسټه را کړی وای دی
خو هغه مال قانوني سي بس دا او چې طالبانو لیدلوري بدل شوی دا هغه کسان چې مذاکره یې کوله په دوه کې هغوی په ظاهر هغه کسان چې د بدلون ژمنه ور کړی ونړی تا
وګوره چا ویل چې په دوه کې داخله ګور سره ناسو په دوه کې ورته دغه و چې بلی په ټول هيئات کې واش انشاره کې د وجود نه دی یو خپلپای وځاله بډی چې غوښنه یې دی نیو په بل خپلپای یوالته د طالبانو په نمایندګی کې نه اقل انداز دی نظر ته دغه یو د اسمر ګوندوم ده د کاغی ګوندې غدې تور کاغی ګوندې خلاص یې د نوې ټول بدن په خلې د شی وخت نه غاڼه ورکړ او د دنیا وې چې ولاد دې خلکو د ذهنیت بدل شوی ولی بدل شوی په دغه وخت چې د قطر لغه ور سره کوله په قطر کې د دوحه د دغه ور سره کاو اګریمنت کې ور سره کاو تړون یې ور سره کاو ما یې دا ورسره کوله داخله غوښتل د افغانستان په خارونو کې په مرګونو باندې اخته او په قتلونو باندې اخته او سړکونه چې دی اړي کول کلونو ته بمب کوو دلې خځې نه پرې کوو تاسو
تاسو وایئ چې په لوی لاس نړۍ افغانان تیر استل او نړۍ هم افغانستان سره
دا شنه ده دا په لوی لاس د نړۍ د فقټ کې استخباراتي
بله
استابلیشمنت یا حاکمیت ته په نړۍ کې د حالات په دې سیمه کې راوستلې ده او دا خلګه دغه چې د کریډي کني دا د څو دا بوکو حرامې څوک دی او دبل افراطیت څوک دی دا هر افراطی چې لدینی اخر خپل افراط توجیه کوي دغه شابه د استخباراتي لینته هغه تقویه کوي کني دا خلک خپل خود په خود نه راپورته کوي دا خو دا خو دغه پوڅکی نه دي چې تالاند وشي دا ځلم چې خراب پورته دا خامغه دنیا دا او غمغه د دنیا منافقت څه دغه کوي همدغه دغه استخباراتي سازمانونه دي او دا پکې انوال دي او دا د افغانانو
مننه و سلامات سي په دې بحث کې موږ هڅه وکړ چې د طالبانو یو ملاتړ یا پلوای هم راول خو د طالبانو ویندویان چې د موږ سره خبرې نه کوي البته د دوی دریض باید موږ ووي د لپاره دوی وایي چې د ولس استازي توپ کوي خپل حکومت هم مشروع غني او وایي چې حکومت هم ټول شمول دی او د خزو د تعلیم او کار دایمي مخالفت هم نه کوي وایي چې د شرایطو په جوړولو باندې بوخت دي کور ودان آزاد سي بیرته تاسو ته راګرځم هم دا نن هم د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر چې تر ډیره یو بانفوزه شخص د طالبانو په اوسنۍ رهبری کې او ځوانان هم ډیر ملاتړ دي د طالبانو د حکومت د لیکو ځوانان هغه وایي چې ټولنه هم ملاتړ اړتیا لري، هم عالم ته اړتیا لري، هم انجینر او ډاکټر ته. د کابل پانتون فراغت غونډې ته وینا کړې و، ممکن تاسو هم اوریدلی وي. د ښاغلي مولا یعقوب مجاهد خبرې کې سړی واوري، خصوصا د بهرنیو چارواکو سره لید کاته کې سړی غیلامي وګوري. مثلا د سراج الدین حقانی چې تر ډیره مثلا پخوا د وسخ دریز په توګه تر یادونه کېدله، اما هغه هم په دې قانې ده چې د نجونو حقونه، د تعلیم او د کار حقونه باید ورکول شي. د ښاغلي مجاهد لنننیو خبرو هم داسې ښکاري چې دای له هغو تګلارو سره موافق نه دی چې د طالبانو رهبری د ښځو د حقونو په برخه کې وضع کړي دي. نو څوک دي چې د طالبانو دغه تګلارې ټاکي او دغه د ټیټې سطحې یا د کابینې مهم غړي ورسره موافق نه دي؟
چې پایم لا یعقوب واقعا بانفوز شخص دی کنه په طالبانو کې دننه. البته په لبد مرغه په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلونو جګړې بیا ځنګړي توګه تیر شل کلونو جګړې لزوانان څخه سیاسي شو په بشپړ توګه اخیسته دی. په ټولنیز رسنیو باندې کې ځینې لیکنې کیږي، هغه مغلې دې استاد څوب نه کوي چې واقعا څوک څومره باندې فوځ دی. دغه په طالبانو کې خپل وزارت کې د دفاع وزارت کې هغه د ټیک معلومات چې لرمه هغه ټول قیم ذاکر دی. یعنی د څو وړ هڅه وسو چې د بیخي لري سي هوا ته څنګه هڅه ولر د دې مشر چې د امیر المؤمنین توایي او سره هم لري. دغه د یوازنۍ نفوذ هم دغه دی، یوازنۍ نفوذ هم دغه دی چې د طالبانو د بدسر ایښودونکي زوی دی. تر هغه خوا سراج الدین حقانی په لومړیو کې بلې و، دا ډله خبره قوي وه، د ډلې خپل رول درلودی او په لومړیو کې د کابل نه یوازې د کورنۍ چارو وزارت بلکې حتی د استخباراتو هغه مسؤلیت هم دی واخیستې. سره دې چې طالبانو خپل استخبارات درلودی، د 333 نامه باندې یو استخباراتي قطعه په دننه په داخلي وزارت کې جوړه کړله، او دنه په کابل کې تقریبا 90% هغه سیاسي واک، سیاسي او نظامی واک ورته کړو تر کنټرول لاندې. په دې سره سراج الدین حقانی یا د ملګری یا د حقانی دله هغه د کوم اخوندان چې ورته ویل کیږي، د کندهار دله ورته ویل کیږي، دغه د په منځیو څو هغه انزوا دواړه د دې سبب سوي دي چې ځینې وخت د داس څرګندونې وکړي چې هغه د خناسه د ولس هغه مولدي رضا سره ملاتړ مولدي مثلا د انجینو د زده کړو په حق لبانه او د دې تر څنګ مستقیم او غیر مستقیم د ول خپل رهبری چیلنج ول یا په دې باندې نقد کول دي. دا چې تاثیر ول نه لري یا څوک دي چې بیا مثلا د طالبانو دغه مهم کسان چې ظاهرا مهم دي د یو سوای او د طالبانو کوم پالیسی چې خبره سوي لغه بل سوای، نو دا څوک دي؟ کله هغه شخصي چالي ده لنه ده، دا مهم نه ده چې هغه څومره قوي دی او څومره نه دی، لکه په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې شخص باندې نور تاثیرات شته یا په دې ډول باندې په ټوله کې د سیمې له هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان تاثیرات شته. د افغان انجنونو د دې تر څنګ یوازې د افغان انجنونو مثلا نه ده، مثلا د ټول شمول د دولت البته زما تعریف بیل دی، هغه د اقوامو پر ویش باندې نه دی، هغه سیاسي ویش دی، ایدیالوژیک ویش دی، البته قوانین یې ده، اقوامو د ملتونو حقونه خو قوانین دی، هواد اساسي قانون او اوسي قوانين تضمینوي، نه دی هو دی هو قومي تکلارانچ په دولت کې لګښت لري شل کولونه کې جو، اما په ټول کې کوم ایديولوژیک دولت یا دولت دی، دولت ورته وایي سیاسي ځواک په افغانستان کې هغه هواد طالبزم دی. یعنی بل هیڅ څوک، هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي یا طالب نه وي، هغه نشي کولای چې د سیاسي ځواک تر کې وي. د دې تر څنګ ډېر نور سوز دي کړي
خو آزاد سپ دوی داسې توجیه کوي چې موږ مثلا جنگ کړی و، شل کال مو جنگ کړی د وسم لا سره وړنه د حکومت نو باید د موږ غړي اولویت لري، لمړیتوب لري په حکومت کې، او وایي چې علما د ټولنې یو مهم جز دی، باید د حکومت ولې کې هم شامل وي.
ګوري لومړی خدای له علما او تعریف کوم رکو په افغانستان کې طالبانو کې اصلا عالم وجود نه لري. کوم نړیوال تعریف چې د اسلامي مراکز څخه دی، مثلا د الازر دی، یا مثلا حتی په هند کې دیوبند پونتون سره کوم تعریف چې دی، تاسو په ټول طالب کې د مشر نه تر کشره پورې یو پیراګراف نصر راوښه دی. د دنیا جهت علما چې یو یو کو نصونه په پونتونونه کې تدریس کیږي، دی یو کتابونه، دی یو تفسیرونه، یو نور دینی یو عالم مسائل چې هغه شخص یې دی نړیواله کچه باندې پیژندل شوی دی. نو د طالب خو پرته له دې چې د یو وایي چې زه عالم ما ده، علمیت د اثبات لپاره د په ټول عمر هیڅ نه دی لري. نو عالم خو البته نه، بل بس دا دی چې دې کې شک نشته چې یو دینی عالم یا یو کاغه اسلامي ديني عالمي کې د نورو اديانو عالمي په خپل ټولنه کې په هغه کلتورونو کې کلتورونه چې دي یا ټولنه چې دي په کې مهم رول لري خو یو مهم رول لري دغه یو مهم رول معنا دا نه ده چې ترې د ټول انسانانو د ژوند د تصمیم پریکړه واخلي دا ديني عالم ځای معلوم دی چې په جماعت کې باید ناس وي او خلکو ته د خدای تعالی احکام او اوامر تعریف کړي چې دا طالب برخلاف کار کوي د خدای تعالی احکام او اوامر نقدوي او نقصوي او د دې ته څنګه سیاست او حکومتداري او دولتداري تاسو وګورئ په دونی مو کلونه کې طالبان نه دي توانیدلې چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي یعنی د سیاسي ساختار لپاره چې یو پیراګراف نه لري قانوني هډې نه خبره نو یعنی دا ظرفیت نه لري تازه بل اساس د پښتنې اساسي برخه چې نو بیا دا څوک دي چې د انجنونو په پر مخې دروازې تړلې دي د دکړو د میرمنپور وړاندې د کار دروازې تړلې دي انداسي نوټیس د دې د تاکسر سمګل په لومړي ورځ کې پاکستان ډېر فشکارا او غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو په کلنۍ اسمبلی کې د پاکستان په وړاندې لومړي وزیر عمران خان د نړۍ څوشه چې دا خلک باید په رسمیت وپیژنل شي. د دې ترڅنګ پاکستان دوه ځلې په پاکستان کې د اسلامي سازمان ناشته تر سره کړلې او له اسلامي هوادونو یو غوښتل چې طالبان باید په رسمیت وپیژنل شي. کچیر دا پر رسمیت پیژندل کېده یا نړۍ د طالبان سره تعامل کولای نو د پاکستان له ادرس سره کوي البته د پاکستان توقع دا د پاکستان له ادرس سره دغه څه کول یا د طالبان سره هر ډول تعامل شول پاکستان د تیر په څیر خلاړې امتیازات ترلاسه کوي. کله چې نړۍ دغه موضوع ته په دغه ډول چې پاکستان وصله توجه نه کړه نو آلته باید افراطیزم به سوال وي. افراطیزم چې دوی چې نړۍ خپل مداخله کوي لکه اوس د خبرو تر هدف پورې مداخله کړل د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال مداخله کوي او دا مداخله بته دې سبب کیږي چې بیا دې په سیمه کې د وزبرځواک لکه د متحده ایالاتونو یو غیر لانسو ائتلافي یا غیر ناتو ائتلافي په مرسته باندې د افغانستان په مسایلو کې دخل وکړي او دا مرسته بیرته د تیر څلوېښتو کلونو په څیر باندې د شیدو غوا ثابت دي د پاکستان لپاره دی وګ خپل تاثیرات طالبانو باندې دي د افغانستان کې کوم نریټیو روان دی مثلا کوم هغه سیاسي ساختار چې کوم فرهنګ پلي کوي دا په تیر څلوېښتو کلونو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول مرزیدلی د پاکستان لپاره
تاسو وایئ چې د پالیسی میکران چې دی په ټوله کې د پاکستان حکومت د خوانه یا د پاکستان د یو شمیر چارواکو له خوانه متاثر دي. مننه آزاد صاحب کور ودان سلامت اوسئ. زه جنباس نه د پختله کوم مخکې په تفسیره کې اشاره وکړه جنباس چې نړۍ هم د افغانستان په اړه یو خلونه ده د نړۍ په دریزونو کې هم بیلابیل موضوعات یا دریزونه لیدل کیږي. پرون بیا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روزا اوتمبای او ویل چې نړیوال باید د افغانستان په اړه یو اجماع ولري یو باثباته اجماع ولري یو پایدار اجماع ولري. د میرمن اوتمبای ول خبرو هم تقریبا همداسې سره کلکیږي چې تر اوسه د نړی دریز د افغانستان په اړه یو نه دی. نړی څه کولای شي په یو واحد اجماع سره دغه اجماع سره ډول جوړیدل شي ځکه وسخه روسیا له طالبانو سره راشدار شکوي چینی کوي سفیر هم لګلې ده د روسي ځانګړي استاد هم پرون د چهارشمې پر اس په کابل کې و د طالبانو استاد سره وکتل د کابینه له دوه مهمه غړو سره بهرنیو چارو وزیر سره او د کورنۍ چارو وزیر سره وکتل. امریکا هم خپل سفارت لري له دوه نه فعالیت کوي کله ناکله ډیپلوماټان هم کابل ته سفر کوي د نورو هیوادونو هم نړۍ څو کې یا د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد هدف څه دی نړۍ څه ډول یو واحد اجماع رامنځته کولای شي د طالبانو په وړاندې.
ګول لوین صاحب تر هغه ځای چې یعنی زما ذهن قد ورکوي او تر هغه ځای چې زه کولی شم تحلیل وکم دغه د منطقې د حالاتو او د فرا منطقې د حالاتو په نږدې راتلونکي کې بین ملي ټولنه یا دغه تش په نوم بین ملي ټولنه ځکه چې هغه داسې بین ملي ټولنه ده چې خپله واحد نظر په ډېرو مسایلو کې نه لري بیا افغانستان خو پرېږده خو بهرحال دغسې یو اصطلاح شته چې هغه بین ملي ټولنه ده. بین ملي ټولنه د افغانستان په رابطه متفرقه ده او اوس خود حالات چې په منځني ختیځ کې روان دي په اوکراین کې روان دي په ټولیزه توګه بین ملي نړیوال دا کوم شدت چې او تغییر چې بدلون چې راتلونکی دی په دې دغه پرانا کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ارتباط د کوم واحد نظر رامنځته شي. ځکه دا اوس کوم ګورو مثلا د ایران دریز د پاکستان دریز د منځنۍ آسیا دریز د چین دریز د روسیې دریز او د اروپا د اتحادیې دریز او ورسره د امریکا دریز دا هم دننه په منطقه کې متفرق او متفاوت دي او همداسې دا نظریات د اروپا د اتحادیې سره او د امریکا نظریاتو سره خو بالکل په ټکر کې دي. منطقه تر دې ربی د کوشش دا کوي چې طالب د دننه داسې تاثیر پرې راواچول شي چې دننه نه تغییر وکړي. په داسې حال کې چې غرب او د اروپا اتحادیه د هغې ټینګار همدا دی چې دوی باید سمدلاسه د ښځو حقوق تامین کړي، د نجونو مکتبونه را خلاص کړي او په ټولیزه توګه دغه ازادیګانې د بشري ازادیګانو دیشانو ته تمکین وکړي. منطقه دیشانو باندې ډېر ټینګار نه کوي، وخت په وخت داسې عمومي یادونه کوي، اما اساسي ټینګار یې دا دی چې دوی د آهسته آهسته تغییر وکړي او خپله اداره کې د بدلون او اصلاحات راولي. په عین وخت کې ورسره تعاملات هم کوي او دې نه هم ډارېږي چې طالب د دوی په ضد ونه لوبول شي. همدغسې چې اوس نو لرې دنیا هم په همدې فکر کې ده چې د طالب نه په څه ترتیب استفاده کېږي چې د هغوی هغه کوم ستراتیژیکې موخې چې دي په منطقه کې د هغه متضرری نه شي او هغه کوم پلان چې طالب ته ورکړ شوی دا به زما په نظر
نو جنباس په دغه نړیوالو دریزونو یو کېدل امکان لري او د همدې لګزري وازی وای د شرق او غرب د بلوکونو یا د ختیز او لویدیز د چارواکو دریزونه د افغانستان په اړه واحد کېدون کې دي کنه فکر کوي ممکن تر ډیره وخت هم داسې متفرق پاتې شي او غیظ به هم محسوس نه وي.
اته چې پښتنه ممدار ما لکه مې ونه ویل مثلا دغه نږدې دورنه ما کې زه دا سی یو چانس نه وینم. خو دا چانس طالبانو درلوده چې د لاسې ورک او د لاسې لا ورکوي. هغه په څه معنی؟ په دې معنی کې کچېری دوی دغه یو خپل سرتنبګی نه، دغه کاذب غرور نه، دغه ملایزم نه، دغه طالبانیزم نه، دغه عاشقتوب په پاکستان کې چې دلته ورته اشاره وشولې دغه نه لاس په سر شوی وی افغانانو ته مخ کړی. افغانانو ته
پاکستان سره خو معشوقي فکر کوم اوس خراب شول. هغه د درګرد تاسو ګوره چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو سره خبرې ډېر جنجالي دي، ورته ویل چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي، هغه د ماجر را باسینو د پاکستان اړیکې هم فکر کوم خینه دي.
لوګین چې پاکستان سره طالب ډېر ژورې اړیکې لري او دا په دغه چې مسایلو زر نه خلاصي او نه تمامي کی او مونږ او تاسو باید ته ډېر هوښیار اوسئ او متوجه اوسئ چې د طالب په رګو شریانو کې پاکستان نه وته دي. دا باید ډېره موده تېره شي چې دا مونږ ته ثابت شي چې طالب پاکستان نه دی. خو هغه خبره داره جناب لوګین صاحب چې طالب اوس هم یو کوچنی چانس لري چې افغانانو ته مخ کی. زه نه وایم هغه ټول ګډون په اصطلاح حکومت، د افغانانو حکومت، د ټولو نظریاتو خاوندانو حکومت رامنځته کړه، بین ملي ټولنه خود په خود ته تسلیمي کی.
بله،
اوس ګوري چې ته کلک سرتن بد داګماتیک دغه چې ملایزم دی را شروع کړی، هغه هم کلیوالي ملایزم، کلیوالي اسلام چې شتون نه لري، هغه باندې ټینګار کوي، خلک غولدي، حکومت نه ایجادوي، مشروع اداره نه ایجادوي. طبعا دنیا دې ته ګوري او زر نه کوي. کته د نن په کور کې افغانانو ته لاس ورکي، قانونیت رامنځته کې، مشروعیت رامنځته کې، دنیا خود په خود تاته درځي، هغه بل لار نه لري. اوس هم در سره هغه سرسری تعامل کوي لپاره دی چې افغانستان خو یو سیاسي دولت په حیث، سیاسي جغرافیه په حیث خو وجود لري، دا خو څوک منتفي کولی نه شي. خو تاته خلک لاس نه درکوي، غیر دغه افغانستان منځوي کوي او ستا ځای به په دالیزو کې نه په
مانه نه کور ودان. جنباس برام سپور سپ تاسو تر ازو تاسو په نظر طالبان خو مخکې ویل شو چې خپل کورنۍ دندې نه دي تر سره کړي، په دونی مکلونو کې دوی له نړۍ سره یو دریض نه دی رامنځته کړی. ملګری ملتونه هم وزغه واقعیت درکې وای چې نړۍ او د طالبانو دریض مشترک ټکی نه لري. طالبان یو ډول تعریف لري خپل دریضونو، خپل تګلارو، او نړۍ بل ډول تعریف لري. دلته یو ټکی دا هم دی چې طالبان تر ډیره د ملامتۍ ګوته د ملګرو ملتونو سازمان ته نیسي، وای چې تاسو د موږ په اړه اندېښنه لرئ، د موږ په اړه څېړنې کوئ، د موږ په اړه خبرې کوئ، اما د موږ استازی نه منئ. ملګرو ملتونو د دریم ځل لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ د ټاکلو په اړه باندې خپل پریکړه وځنډوله. فکر نه کوئ چې د ملګرو ملتونو سازمان هم کې د طالبانو استازي ته ځای ورنه کی هغه بل اخره ونه مني؟ دا خبرې به همداسې خبرې پاتې کیږي او د عمل جامه بنو راغوستل کیږي، ځکه طالبان وایي چې موږ اساسه کوو نه منئ، نو موږ هم تاسو خبرې نه منو.
ګوري دنیاوال خو ډیر هڅه وکړ چې د افغانستان مسله په یو دی سوله ایز توګه په یو تعامل باندې ختم شي. دا د امریکای توافق په هر شکل چې وو مثلا د غینه وروسته د دوه خبرې اترې چې دایر شو او ملګرو ملتونه هم هلته ګډون درلود، زه خپل هلته د نظر په صفت ګډون درلودم په اوله مرحله کې. نو دغه ټول حلیزل دی لپاره وو چې نړیوال دا غوښته چې یو تعامل رامنځته شي، مخکنی حکومت سره لدی چې یو فاسد حکومت هم وو او مخکنی سیاسون سره لدی چې دوی ازمایل خوي کسان هم وو د افغانانو لاندې، دغه ټول راغون شي او طالبانو سره یو نظام جوړ کړي چې متاسفانه طالبان یې ونه منله او بل اخره نړیواله مجبور شو چې داسې یو سازش شو، یو فضا رامنځته شو چې بل اخره طالبان قدرت ته ورسول شو. نو د دې په اساس نړیوال یعنی خپل کوششونه وکړل. ملګری ملتونه په دغه دوه تیر کلو کې ډیر هلې ځلې کړې دي، خپل گزارشات وړاندې کړې دي، دوی سره تعامل کړې دي، دوی سره خبرې اترې کړې دي، خاص استازي ورته وګمارل شو، دوی خپل ارزیابي وکړل، د نقشې لارې ورته جوړ کړ. متاسفانه د طالبانو لخوا هیڅ یو داسې یو انعطاف نه لیدل شوی او نه لیدل کیږي قطعا. متاسفانه هر ورځ دوی غواړي چې په خپل دغه کورکورانه دریز باندې خلکو باندې خپل دغه سیاستونه تحمیل کړي او یو اندک انعطاف هم تر اوسه دوی نه دی ښودلی. نو دا د دې لامل ګرځېدلی دی چې نړیوال دې نتیجې ته ورسیږي چې نه، د ملګرو ملتونو کرسي هغه وخت به یو هیواد ته ورکول کیږي چې حداقل دوی په موازینو باندې، په قوانینو باندې، په بین المللي نورمونو باندې دوی حداقل ژمنتیا وښيي. تر اوسه خو دوی خپل ژمنتیا نه دی ښودلی، تر اوسه خو دوی بشري حقونو ته ژمنتیا نه دی ښودلی، تر اوسه خو دوی په دغه مسایلو باندې انوالو دي او داخل دي. نو د دې په اساس د مالا هنده د دې سوزمن معلومیږي چې د افغانستان چوکي
رامیس پور صاحب
سم خو ته ځان راغی یو کال هم دی کې ځان راغی او یو کال نور هم تم دي.
او زه تاسو نه بل پښتنه هم کوم بیا تاسو سره مخه کوم ځکه تاسو په دې بحث کې هم له موږ سره یو یوازې د نیم ساعت لپاره مجمنه کړې او مننه چې دا وخت ملک زړه زیات سو. د ملګرو ملتونو غوښتنه ده د ټول نړیوال غوښتنه ده چې د طالبانو حکومت د لکټر لګه هغو کنوانسیونونو ته احترام او درناوی وکړي چې په خوا د افغانستان حکومتونو لاسلیک کړي. په دې کې د جنسیتي تبعیض کنوانسیون دی یادې، د ښځو د ازادۍ او سیاسي فعالیتونو کنوانسیون یادې. په دغه صورت کې چې ملګری ملتونه د طالبانو استاذ نه مني، ملګری په لویدیځو هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان نه سفارتونه له هم د پخواني حکومت د یو شمیر ډیپلوماټانو او قنصلګریو له خوا نه اداره کیږي، نو بیا له حقوقي پلوه طالبان څومره دغه کنوانسیونونو ته هغه بلل کیږي، مسؤول بلل کیږي چې مسؤلیت واخلي او دغه کنوانسیونونه عملي کړي؟
د ویانا کنوانسیون په چوکات کې هغه ټول کنوانسیونونه چې تیر رژیمونه لاسلیک کړي دي او افغانستان ورته الحاق کړي دي، نو هر حکومت چې راځي او د افغانستان جغرافیه د خپل ولکه لاندې نیسي او د یو قدرت په شکل غواړي چې ځان مطرح کړي، یعنی د یو نظام په شکل، دوی بیا هم ژمن دي چې دغو کنوانسیونونو ته بعد ژمن پاتې شي او دوی نشي کولی چې د هغې نه ووځي. او متاسفانه چې طالبان دا ویلي دي چې موږ دغه کنوانسیونونو ته ژمن یو تر هغه ځایه پورې چې اسلامي اساساتو پورې سمون ولري، خو خوشبختانه چې اکثرا دغه کنوانسیونونه اساساتو اسلامي سره سمون هم خوري. او متاسفانه د دوی دریز دلته مبهم دي او د بین المللي مواثقو په چوکات کې سره لدی چې په دې کې نن سبا یو بنبست دی، یو ډیر غټ کلکیج دی. پخوانی حکومت نشته، سفارتونه نړیوال نه غواړي چې مثلا طالبان ونیسي، ځینې هیوادونه سره لدی چې دوی سره تعامل کړی دي او نور هم داسې په بې سرنوشتي باندې پاتې دي. دا یو کلکیج دی چې واقعا په دې کې یعنی د حقوقي لحاظ نه ډیر یو غټ بحث روان دی. او کیدای شي دلته د هغه ځای نه چې دغه بحث باندې مونږ تاسو کیدای شي خپل
متخصص کور ودان قانی صاحب ستاسو په نظر دغه بحث تر دې ځای مختراغی چې طالبان او نړۍ سره یو خلو نه دی، طالبان وای چې د موږ اساسه دی ومنل شي او نړۍ بیا وای چې نه تر هغه ته په کور دننه خپل مشروعیت تر لاسه نه کی، د ولس زړه تر لاسه نه کی، زستا استاد زینم منم. اما برعکس غوښتنې هم کیږي چې طالبان د کنوانسیونونه هم چې په خوانی حکومتونو لاسلیک کړي د کنوانسیونونه دی عملی کړي، هم د کنوانسیونونه کې د بشري حقوقو، د ښځو حقوقو او نور ټولو هغه مسلو ته اشاره شوی چې نن سبا طالبان ته په کې د ملامتۍ ګوته نیول کیږي. نو څه فکر کوي په دغه شرایطو کې د افغانستان اوسنۍ وضعیت کومې خواته روان دی؟ قانې سپساسو له نظره د کومې خیر اتلونکې هله کې د لای شي ځکه د طالبانو د حکومت د شاو خدونیم کال پوره کیږي او دغه نوې تعلیمي کال هم په پوره کې پر اتلو د رژیم نورسته بنوي تعلیمي کال پیلېږي، دغه نوې میلادي کال هم په څو ورځو کې پیلېږي. افغانان هیلی باید ولري چې ممکن دغه شرایط رامنځته شي، ممکن فضا بدل شي، ممکن د طالبانو په رهبری کې څه تغیرات راشي او کنه همداسې وضعیت به دوام ولري.
سلامونه، زه فکر کوم چې د بای صد مخې اشاره د توګه خبره باندې تاسو کوی نس ولې سي دا مثلا تبزه پوری داخلي افغاني آباد لکه کمزوري دي او له بهر څخه زیات مداخله ورته کوي، خصوصا د پاکستان په ارتباط ما خبره وکړه هلته دي اوضاع نوي انکشافات یا د هلته هم ځینې بغاوتونه او جنګونه یا ترورستي اقدامات په سیمه کې نور دغسې حالات. زه فکر کوم چې دا دی لاند دغه کار دغه لپاره د استخباراتي پروژې د دوه دوه نیمو کلونو ده او د دې ډېر اوږد واټن دی شاید چې پنځه شپږ کاله وي او دا خلک شاید چې له دې څخه زیات هم تندرو اوسېږي، تندخوې اوسېږي او له شاید چې په دې سیمه کې داسې غیر مترتبه حوادث رامنځته شي چې محیر العقول بیا او زموږ تاسو د بالکل دغه تحیر راودنګي او دغه دراو کې په اصطلاح باندې حیرت راپورته کی او کتل کومه ځای پولیس دې دغه کومه د شیرا څنګه لپاره د بایدن هغه خبره تاسو وکړه نو خو بالکل هغه تاسوونه او د حالت تولت راز خرابې دي چې کسي ته ویل لاسي کوي چې لیس په 2 ملیون ډالر سي نړیواله ټولنه د تړلي راغله سره استخباراتي په کجم راځي چې هغه کې تقریبا یو بل کڅوړه ده چې 200-300 ملیون ډالر په نغ داخله ده. داخله خو د پاکستان په لاس کې په کندارو دغه کېدل وو چې ډالر خوان د ملي د لای دا ورس په ورځ بدرسي دي او د افغانستان ټول طالبي بودیجه کول په مدرسو ته ورماته ده او مدرسې په دغه شکل باندې چې په ملي فاتي نظر باندې خلک په کېروتل کې او تر ورځې کولی زیاتی دي په ټولنه کې میږي مسلکي لایسي یا مسلکي تعلیم غوي دي هغه دو خلګو په لاس باندې ورکول کیږي ورځ په ورځ باندې په پاکستان کې خارجي اتباع او خارجي اقباسي افراطي اتباع دي یا په اسلام باندې د جګړې سوخت هغه د هغه زیاتیږي د هر ورځ موږ په پاکستان کې خلکو له کلي سره چې رابط کوي د بهرنیو اتباع او حضور زیاتیږي هغه بهرني خلک چې افغانستان ته راځي او دلته یې بالکل ورځ په ورځ باندې ځبې کوي او دغه د ترورستي ګروپونو تعداد زیاتیږي. دا د شنه د استوا د فکر د افغانستان خلکو له منځه دا ترورستي ګروپونه راپورته کوي دا له خارج راولتیږي او خارج ولې ولاړ په ځات طالبان څنګه نړیوال تعلقات په غوړ شکل باندې نه دي خوندي ته امر راځي د پاکستان راځي ول بل خاص راځي ول اته فرض ما ویځي چې نو په تنو کول شي دوه انګلیزان دغه دی ول طالبان نو ما انګلیزان او طالبان وای دا غوړي ول طالبان وسره ځي خدا خلک ته او دا مسله ټول دغه دا په دې د سیمه باندې وای استخباراتي خفص پلاټا ده ډیره بعد خفص پلاټا ده او دا ویل تحلیل نو وتلې ده ویل
bale
د ګاون وتلې دا اوس ویل دا دغه کوم وتلې دا مې تصویر هم صورت تل خو حالت زړه کنه کوم د پاینده کې ډېر ښه امید ولر ما په یو صورت کې مې امید لرلې شو دا ټول ملت سره فکر څو دا مسله کې داخلي دغه چې دا کنه هغه خارجي لونکو چې طالبان سي د نړۍ زمير د هغه په مقابل کې راپورته کوم په خپل باندې د خپل خاوري وخت په یو ترتیب سره پلاسو خپل ګټ چې دا به موږ زیاته قرباني واخلې دا چې مخالفت دې سره دغه یو څه بنګنو غواړي چې بیا دې مرمت وړي بیا دې په پاک راپورته شي بیا دې څو کوجل چې اته غي پراتي طالبان موږ دې مرګ ولنه
bale
دغه د مرګ غوډه یو ترتیب او نه د وارس په پاکستان کې دا چې په دې کې ساده مده نو ملي وفادات ملګرو کې قاتل کې را مزي اما موږ کاستم یو لوی داخلي تکات ته
کور ودان قانې سر سلامات او سیبا سر سره ټولو راځي چې اوریدونکو ته نو بات
کوم منتظر
مننه قانې سر سلامات او سی کور مودان مننه په بحث کې لګډون کور ودان سلامات او سی اوریدونکو ته نو بات ورکو یو اوریدونکو استودیو سره وصل ستړي مشي تاسو د ازادي په سپو کې خبرونه اوري خدا متاسفانه مغه اوریدونکو د فکر کوم هڅه کوي چې خپل نظر ورکړي ما انټرنیټي اړیکې کمزورې ده که غاګیناوري دلکی کې په هر حال آزاد صاحب راځي بحث ورو سره راټول کو بس پایت سره ورسو یو نتیجې سره ورسو طالبان د خپل تګلارو نه بیا یو عالم دفاع هم کوي زدل لپاره دوی یادونه کوم چې په بس کې دوی اساس یې مکسره نشته دوی وایي چې دوی د افغانستان اقتصادي ثبات خکړی دی د افغاني ثبات ساتلې دی د ډالر ارزښت مثلا راکم کړی د توکو باید دی وای چې راکمه شوی د خوراکي مواد توکو د خوراکي توکو باید چې مثلا د طالبانو په لمړی کې خطلې و اوس مثلا ډیر سلويک فساد بیرته راولیدل دی دوی وای چې یو شمیر لوی پروژې لکه د قشتپی کانال د سالنګ بیا رغونه یا مثلا د یو شمیر نور پروژو یادونه کوي دوی وای چې دغه کارونه کړی دی سره له دې چې دغه یو شمیر مشران د خپل ستونزې هم منی چې خځو ته حقونه نه دی ورکړي د تعلیم دروازې بندې کړی دي اما وای چې د دوی حکومت یو عالم مثبت کارونه هم لري
په دې کې شک نشته چې نه یوازې طالبان نه هر هغه ډله چې په واکې وي او په هر هیواد کې وي او هر ایدیالوژیک سیاسي ساختار چې وي که استبدادي وي که دیموکراتیک وي که کمونیزم وي که انارکي یا شاهي نظام وي هر نظام یا هر حاکمیت هڅه کوي چې هغه خپلې کړنې توجیه کړي او داسې وانمود کړي چې هر څه ډېر ښه دي لیکن ځمکني واقعیتونه مطلق متفاوت دي تاسو د اقتصاد یادونه وکړه د یو هیواد اقتصاد هغه ګورې کابو لس یولس میاشتې وړاندې کله چې متحده ایالاتونو د دوو میاشتو لپاره هغه د څلوېښت میلیونۍ کڅوړې چې د بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته تللې هغه بندې کړلې دوو میاشتو لپاره موږ د افغانۍ ارزښت هلته ولیده چې پنځه نوي ته وخوت او په دوو میاشتو کې شهزاده سرای ته اکشن یا افغاني لیلام نه شوې په بدل کې ډالر وانخیستل سوله نو دا خو د افغانستان داخلي عواید نه و دا خو هغه پیسې دي چې د بهر نه ځي او د همدغه پیسو په اساس باندې که چیرې تاسو د اقتصاد یا انټرنیشنل ترانزیکشن بحث راواخلئ په حقوقي لحاظ باندې نو د پیسو په بدل کې پیسې اخیستل د یو هیواد کرنسي ثبات نشي ساتلی د په هیواد کې کله چې د افغانستان بحث راځي د اقتصاد بحث راځي د ملګرو ملتونو د راپور لمخ یو د تازه څرګندونه چې وسوري چې شاوخوا شل میلیونه خلک په دې ژمي کې ډوډۍ نه لري دا د ملګرو ملتونو راپور دی کله چې ستا د هیواد نوي سلنه خلک د دوه وخت ډوډۍ ونه لري نو اقتصاد چیرته دی کله چې هلته بهرني خو بیخي څه کوي داخلي پانګوال نه وي پانګه نه وي نو اقتصاد کومه سو دغه پروژې یا سالنګ یا کوشتپی پروژې دا خو د حکومتداري دولتداري لپاره بیخي په نمونه کې هم نشي راتللی ځکه د دولتداري لپاره د ملت اقتصاد جوړول دي نه پروژې کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو هغه دادی چې ستا ولس به ډوډۍ ولري او ولس د ډوډۍ پیدا کولو لپاره لارې چارې وي طالبان خپل مخکمه یادونه وکړه چې خپل نظام د خپل حاکمیت د تعریف لپاره پیراګراف نه لیکل چې اساسي قانون نه وي د اساسي قانون کولو لپاره یورپي قوانین نه وي او بیا پالیسي نه وي که بهرنۍ پالیسي وي اقتصادي پالیسي وي نو تاسو د اقتصاد حق له باندې اصلا بحث نه شئ کولای دا د ودري خبرې چې دا پروژه وا پروژه دا د دې هواد لپاره د ملت لپاره د نمونه کې مشرات للی دا یو بحث دی دوه بحث دی چې طالبان خو تبي خبره ده چې خپل مسله توجیه کوي هغه خو د انجنونو د زده کړو مسله هم دا وایي چې بس دا خو د ډېر سم کار دی او اسلامي کار دی او دا دی حالي لکه په ټوله کې دا نه یوازې چې د اسلامي احکامو خلاف کار دی بلکې د ټولو بشري حقوقو او هغه ځمکني قوانين چې انسانانو جوړ کړی دي د ټولو نقص دی په ټوله کې هغه څه چې په دونی مکلونو کې روان دي د نن په افغانستان کې کومه بهرنۍ بود بي خپري دوی د بهرنيانو نیوکه یا د رسمي پیژندلو بس بي خي وي په دغه دوه په ټوله افغانستان کې تاسو کنن هم سروي وکړي ولس نوې سلنه ولس د افغان د وسنی حاکمیت څخه ناراض دی په هیڅ ډول نه دی وسره ولر حتی په دنه د طالبانو کې د سرګندونه موږ اورو چې د خپل دغه سیستم څخه ناراض دي نو په ټوله کې په افغانستان کې د صحیح هیڅ حاکمیت وجود نه لري په وسنی اثر کې چې هغه د پسول کې لاس پنځل سفې صد د خلکو رائے هم د ځان سره ولري کله چې په هیواد کې دنه نه د افغانستان په اطراف لو په افغانستان کې د افغانانو د نن افغانانو مشروعیت نه وینو بهرنۍ مشروعیت کولی لري خبره ده دا چې اوسنی وضعیت ته تغییر ورکول بکتلول ممکن وي تغییر خو راځي کدا نن میک سباوي ځکه یو حالت په افغانستان کې داسنه لري پاتسوي په واقع کې داسنه پاتې کیږي په دې کې هیڅ شک نشته هغه ډول فشار چې لازم دی هغه نه لري واره سوې د نن په افغانستان کې ستونزې ډېرې زیاتې دي خلک د فقر سره مخ دي خلک د ویری سره مخ دي هغه تغییر له افغانستان څخه نشته راتلای لکه یو شی ډېر واضح دی چې په تیرو شل کلونو کې متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د په سیمه کې د جیو پالیټکس او د خپل اهدافو لپاره په یوې ډلې سرمایه گذاري وکړله په تیرو شل کلونو کې هغه ډله ډېره فاسده ډېره ناکاره بې ظرفیته وه دغه سرمایه گذاري بیا د بوند د دوهې د کانفرانسونو د طالبانو وکړله او تر اوسه هم متحده ایالاتونو دې ته ګوري متحده ایالاتونو هغه فشار چې مثلا د نجونو د زده کړو مسله ده یا نورې مسایل دي هغه نه دی وارد کړی او د هغه تر ټولو لوی لامل دا دی که چېرې هغه وارد کړي او سبا دغه مسله حل شي ممکن طالبان رسمي پیژندنې دروازه خلاص او هوادونه په رسمي توګه پیژندي، لکه دا داګ امریکا لا هم نه لري چې د رسمي پیژندل کیږي. نور هوادونه سره د لاس ورنۍ کې هغه هوادونه چې د طالب د متحده ایالاتونو په سیمه کې مخالفین دي. لهذا دغه پړه یو سس یو سي ټینګ ولا د ایتو د یو کولای شي چې هغه سرمایه گذاري چې په دنیا باندې د لسوي ده اغه دا تلاسه کی چې ولادت ما خلق دي اندر ما د احداث لپاره کار کوي دغه نو سوبیا ته غیبات راځي.
سلامات سي آزاد سي برزش د بل اوریدونکو ته نو باتور غوړل د چغاګي و ورستړي مشي تاسو آزادۍ رادیو نه آزادۍ په سپو کې بحث اوري. مهرباني مهرباني غږ موصل د استودیو سره خبري وکي.
سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني. خ فکر کوم د غوړیدون کې زموږ غاګناوري کور ودان سلامت سوریدون کو چاړي کني سي خو متاسفانه چې په افغانستان کې انټرنیټ په دې کاچ نه دی چې د واتس اپ اړي کې وصل شي کړه ناکله واتس اپ زموږ غوړیدون کې اړي کني سي خپل وخت ځای کې ام متاسفانه چې غاګي ناراضي په دې هله چې بیا اړي کې ونی سي زموږ راتلونکو خبرونو کې دا با سرورو راټولو راځي په دې پای کې لګزر په هلارو تام شو خاغلي جنباز څه کول په کار دي چې د نړۍ او د طالبانو د غتیت او پرک دریزونه دا سره یو ځای شي او بل اخر افغانان د خوخي خبرونه واوري او د افغانانو هلي وغوړيږي. اوس خو له باس نه داسې ښکاري چې قانې صاحب تاسو مخکې ویل چې د خیراتلونکو هلي نشته، اما ملت ته باید یو څه انرژي ورکو، ملت ته باید د خو خبرو لارې چارې وخیو. څه کول په کار دي چې بل اخر د افغانستان د غستونزه هوار شي او نړۍ د افغانستان په اړه اندېښنه نه بلکې د خو خبرونو د غونډو او کانفرنسونو کوربه وي؟
ګوري خبرې لوتين، افغانستان خلک بل شک چې زموږ عزیزان دي، موږ د افغانستان د خلکو یو برخه استو. کله چې دنه په دغه اوس ما هر سم د لاسه په کور کې نیو، خو هر درد افغان ملت مغز مونږ درد دی او بل شکه چې هغه اساسي ترين متا مارکس ترين متضرر د افغانستان خلک دي دغه حالات. خو تاسو د حل لارو پښتنه کوي ګوي لودین سي طالبان دي دغه کس کاذب غرور نه تکبر نه لاس په سر شي، د دغه سرتنبګي نه دي راووزي، دا نتیجه نه ورکوي. دا آرایشي کارونه، دا شعاري کارونه چې اله داسې کوم مالت نه پیږم، سالنګ مې را جوړ کړو، سالنګ 50 کاله مخکې جوړ، سالنګ تخریب شوی و، تا بیرته راورغو. همدغه چې د قوشتېپې د طرحې بنسټګر ته نه هغه هم څه د پاسه 50 کاله مخکې د شهید داود خان په منځ وخت کې طراحي شوی و. جنګونه را عامل شول چې هغه سر ته ورسېږي. معلومه نه ده چې د قوشتېپې برخلیک به ستا پښتون کې څه رقم کېږي، دا معلومه نه ده. آرایشي کسمیتیک کارونه مه کوه، د خلکو په سترګو خاورې مه شینده. خلک پوهېږي، خلک هوښیار دي، خدمات ستا چیرته دي. ته دغه اوس چې 250% د افغانستان خلک مکتبو ته نه پرېږدي، یعنې زموږ خویندې میندې هغې باندې زورګویي کوي، څه دلیل ته لري چې د افغان نجونې 2.5 کاله مکتب ته نه پرېږدي؟ حقوق دې ورته سلب کړي دي، دا څه رقم اداره ده؟
بله کور ودان جنباز سلامت، تاسو وایئ چې د حل لار همدا ده چې طالبان خپلې تګلارې بدلې کړي، ولس ته مراجعه وکړي، مشروعیت ترلاسه کړي او له دې اوسنۍ ستاسو پټکو سرتنبګۍ نه یا له اوسنۍ غرور نه لاس په سر شي؟ کور ودان د آزاد صاحب د پای خبرې به هم واورو. آزاد صاحب مهرباني وکړئ، ستاسو پټکو باندې حل لارې سپارښتنې څه دي چې د افغانستان په اړه د نړیوالو سټیجونو نه خې خبرې نشر شي، نه دا چې اندېښنې وي تشویشونه وي؟
ګوره که داخلي بورته راسو حل لارې هم دغه دي چې د نن په افغانستان کې یو داسې اجماع رامنځته شي چې هغه دی یو داسې د سیاسي ساختار یا دولت رامنځته کړي چې په هغه کې له طالب پرته هر هغه څوک چې هغه د ظرفیت په اساس باندې کولای شي چې د افغانستان سیاسي ساختار کې سیاست تمثیل کړي هغه ځای پر ځای شي. لکه دا توقع له طالبانو څخه په اوسني وضعیت او شرایطو کې فکر نه کوم چې دا د سمه توقع وي. لهذا د هغه څه چې زه دلته په متحده ایالاتونو کې وینم، په ځانګړې توګه په تېره یوه میاشت کې ځینې تغییرات دلته راتلونکي دي د دوی پالیسۍ کې، او دا تغییرات به کولای شي چې طالبانو کې ډېر ژر تغییرات راولي. طالبانو باندې متحده ایالاتونو سرمایه ګذاري کړې ده، طالبانو په خپل زور او واک نه دی راغلی او نه هم په خپل زور او واک وسمالته ناشتي. دغه تغیرات چې دلته براسي یو لاله دغه د چاغ افغانان چې متحده ایالاتونه کې دي او ترې وګړي د پورې ځینې اړیکې لري، هغه باید وخت نا وخت متحده ایالاتونو سناترانو کانګرس مینو پالیسي میکر سره د افغانستان په خپل باندې خبرې وکړي او دوی ته اړ باسي چې خپل پالیسي کې تغیر راولي او طالبانو باندې هغه واقف شات چې لازم دی هغه راولي شي. دا کار
کولای شي په لاندې موده کې سلامات سه کور مو ودان او ریدونکو او زموږ درنو میلمنو بس همدلته پایته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د نړیوالو چارو لکتون کې غاوس جانباز د امریکا په ویسکانسن دولتي پانتون کې د استاد او د چارو لشنون کې نجیب آزاد، دغه راز د سویډن په لوند پانتون کې د بشري حقوقو د سیډون کې ابو الاحرار رامسپور او لیکوال او سیاسي چارو شنون کې اسمت خان صاحب نډیر مننه چې په دې باس کې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو سره هم مننه چې زموږ بحث مو واورید. ل رادیو غانو مو مخورې راتلونکي سات کې پر همدې موضوع باندې په دری بحث کیږي.
رینجن په شونځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث لر ازادي راډیو.